مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت پر خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تېره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. رویټرز خبری آژانس او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوی ډیلی کې دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او روسه یو تخنیکي ټیم کابل ته واستو. جی شنکر پر خپل ایکس پانه لیکلی خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید له عملانو څخه ډیرش جنګیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 8 نیټه ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د دوه صاحب منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول دیرش وسلوال چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکېل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادعا مستقلو سرچینو تایید کړې یا رد کړې نه ده. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپورې غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستواله ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر او د دیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې او له دیکتاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خپل رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوې ده. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپانی چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډل چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابیل برخه هم مهاله بند شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخه لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نخلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوه ورځو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ځینې کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته درنو کارکونکو ته د بس درانه ګډونوال ته همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې دموږ راګاوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه هیله مند یم ټول بروغ اوسي.
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو دی ویښتابه یا دی ملي شعور دی راپورته کېدو لپاره اغیزمن او ترانه ونده اخیستې وه. کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هیواد یو ملت کرا کرا په قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خو حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به دا فکر کوي انګیرنه به داسې وسی په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکول نه غواړي او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړه چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناسيونل ډیبیټ مسایده سولې په موضوعاتو بګرنو سوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو لفظانه ناوړې استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړې استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شې د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کې خودل سمغه تاسو دې په خوا د جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یو خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسئ. مهری صاحب، له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه درنښت شروان صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی دیتا لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو، پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې، ځینې اپلیکیشنونه بندولای شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټول ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټول ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړي IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویدیو یې نشي لیدلی، لیکن متن به هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته اشاره کوم، دوی نشي کولای چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسو خبري وکړي، دولتونه فکر نه کوي چې له دغه شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولای شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، له دغه ګټه هم ځان به برخي کوي که څنګه؟
بالکل،
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسی او داده بیلانس کوي که دې دغه شبکې ارزه یا دې دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه ډېره زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی شي فلټر یې کړلی شي دوی دا ښه ګڼلی ده ترڅو خپل هم ځینې تاوانونه وګالي ترڅو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله دا محدودې نه بندوي، ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیه به معلومه یې زه د حبس و هم فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به ځینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوی به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته غورځي چې ځینې ادبیات ځینې ویډیوګانې ځینې د محتویات چې دوی په نفع نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي متوقی شان به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده، تر دې چې تلگرام و انستاگرام و سنپچت و داشتن بکی معمولی او فشار هم تر دیر حد سیده پا فیسبوک بنده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده او دغه هم الگو برداری سویده دا سینه ده سی بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری تی انستاگرام فلتر ده اغوی فیسبوک دید نکاره بی کله کله پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پشین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اغوی غوی سی داخلی یا ملی اپلیکیشنون لا دیر تر کنترول لان دیوی لغن استفاده وکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظه چی دید حاکم نظام پی بانده حاکم چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارموندن لپارن دغه سیو تفاهم سرسته وی ترسو دغه سانسور کندی نور اپلیکیشنونو دی داخلی کاربرد یا دی داخلی مطرف لپاره را انتقال کن.
لیکن بومی صاحب فکر نکنم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیز و شبکو زای ونیسی. طالبان ظاهرا وای چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي دا ډول شیان هم خبریږي نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دېنه کار واخلي. تر ډېر حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بانه وګرځول او د وخت موسمي لس طالبان داسې یو شی نه لري پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکیه غو ته دی و تجارت په نتیجه کې زمينه مساعده کی د خود سوشل میډیا یا دغه پلیټ فارمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوال روابط په ساته باندې بس کی تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه سول یعنی دا ډیر اغیزمن هم له تجارتي لحاظ تمامیدلی چې هم له استخباراتي او معلوماتي لحاظ بنان کېدلی چې چین کېدلی چې ایران یا کېدلی چې روسیه ځینې اپلیکیشنونه انتقال کاندي چې دغه تجارت بڼه ولري او دغه ترڅنګ تدبیر حدا طالبان فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو آقا ده رسا چیغو نارو سیدی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که ده لکور ده نه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بلاخره بند کنده و زنده کنده.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسی پوست فوراً سانسور سی. آیا طالبانو پخپله دا کار نشوی کولی چې ځینې کلمې کلیدی کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نه ښکاری شي؟
یوازې د کم پلیټ فارم چې واړه طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کوم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلیټ فارم کې وي، کولی شي چې د هغه پلیټ فارم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلیټ فارم ته څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلیټ فارم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبري کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبريالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خدا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ دا سی شبکی کومی که دیشی؟
دیووس لپاره فکر کومه پا دغه محدود کراکراز دغه یو اساس دا سکیه خودا. سورم زمخ که طالبانو طول انترنت پا طول افغانستان که حتی تلفونی مکالماتی بش پر توگو منی بند کرنه. دادی اغه تست مرحله و بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي دی دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافع و د دوی د پالیسیو سیاستونو و اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کراکرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو تون لارسی او دی موږ دی طالبانو دی سیاستونو په سنوات باندې کوږي ګو دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا هلته موږ سمپل ګیري کوو نو د زیرو تصاویرو خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقي مفاسد دي؟ د کوم احکام پرانا کې هغه بند شوی دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت و ګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیا کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي ترسو انسانان منحیث دی متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېن ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادی تصمیم گیری هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی، بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوی او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته.
بله.
نو دوی ټولنه د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبری کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله، ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی ان یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولای شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی ان څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ټرافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیر په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی وی پانی دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسي د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو لاله نه دي. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترين هواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډیر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدیسته به هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ وی به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ یې هغه سي نوي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال که چیرې په لوړه کچه استعمال شي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکان